آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
در من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافی سردارم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
په کابل کې د امریکایي پانتون په ساحه کې اوس قراری ده په ایتالیا کې د برایش په زلزلې مړو شمیر 1950 ته رسیدلی دی او ساینس پوهان وایي چې د ځمکې په شان یو سیاره موندلې ده
نن پنجشنبه ده د 1915 کال د سنبولې د میاشتې څلورمه ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 25مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې د حملې په هکله د مزمل شینواري سره یو مرکه لرو او په امریکا کې د افغان مهاجرې مریم شریفی سره د هاکی او د راک کلیمینګ د لوبو په باره کې یو رپورټ هم اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو واورئ
السلام علیکم د رویټرز خبری اجنس وایي چې د امریکایي پانتون په ساحه کې قراری ده او افغان امنیتي ځواکونو دوه برید کوونکي وژلي دي د نور تفصیل لپاره د کابل نه اکرام شینواری راسره دي شینواری صاحب مهرباني وکړئ تازه خبرې څه دي
بلې لکه څنګه چې ویل بیګانه وخت د کابل پولیسو اعلان وکړ چې په امریکایي پانتون باندې برید پیسې رسیدلې دي دوه برید کوونکي او وی وژل شوي دي او په دې برید کې دوا کسان چې البته د پانتون محصلین یا کارکوونکي دي وژل شوي دي او شپږشتنه ټپیا شوي په ټپیانو کښې ښځې هم شاملې دي او د پانتون یو استاذه هم په کښې شامله ده البته دا هغه معلوماتو چې لومړني معلوماتو چې د شپې په وخت باندې مونږ د کورنۍ چارو وبخه د عامر روغتیا د وزارت د چارواکو نه ترلاسه کړي وو البته شپه وه په دې خاطر باندې او برکم په هغه سیمه کښې نه و نو د ورځې په اوږدو کښې به د تلفاتو په هکله او د نورو مسایلو په هکله زیات معلومات ترلاسه شي
بلې شینواري صاحب مخکې د کابل د امنیت قمندان رویټرز ته ویلي وه چې په ودانۍ کې یعنې د امریکایي پوهنتون په انګړ کې یې تصفیوي عملیات کوله آیا اوس عملیات خلاص شوي دي سیمې ته تګ راتګ کېږي او که تر اوسه پورې سیمه کلابنده ده
لا کلام بازنه ده او په همین زمان کې د شپه تېره شوې وه او یوازې هغه کسان چې هغه خپل خپلوانې په پوهنتون کښې وو هغوی د دې امنیتي ځواکونو چې کومه ساحه کلابنده کړې وه هغوی ځای کې لیدل کېدل او هغوی منتظر وو چې د خپل خپلوانو نه احوال ترلاسه کړي نو د ورځې په اوږدو کښې رڼا کې دوی به د تصفیوي عملیات یا د ساحه بیا لټوي او بیا به
بله مننه شینواری صاحب ساسنه دا و په کابل کې د امریکایي پوهنتون په انګړ کې د تصفیوي عملیاتو په اړه باندې شینواری صاحب چې موږ ته معلومات راکړله خبرونو ته ادامه ورکوو د ترکیې ټانکونه چې د سوریې د حکومت مخالف سوال ورسره و د داعش نه د جرابلس ښارګوټی نیولی دی دغه ښارګوټی چې د ترکیې سرحد ته نږدې پروت دی د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې و د سوریې د حکومت د مخالفینو د یوې ډلې قمندان احمد عثمان وویل چې جرابلس یې په بشپړه توګه نیولی دی د ترکیې دولتي خبري ایجنس هم دا تایید کړې ده چې جرابلس ښارګوټی د داعش نه نیولی دی په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو ډله وایي چې داعش ډېر لږ مقاومت کړی او ګاونډیو کلیو ته دا لومړی ځل و چې دومره لږ وخت کې یعنې په څو ساعتونو کې د داعش نه یو ښارګوټی نیول کېږي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دغه عملیات د داعش د وسلوالو او کوردي بدلون غوښتونکو د ځپلو په خاطر پیل شوي دي په دې وروستیو کې کوردانو د داعش نه د سوریې په شمال کې ځینې سیمې نیولې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې په ترکیه کې دی ویلي دی چې امریکا به د ګولن په قضیه کې ټول شواهد وڅېړي. ترکیه په ګولن باندې چې په امریکا کې ژوند کوي تور لګولی دی چې په ناکامه کودتا کې لاس درلودی. نور تفصیل به د امریکا غږ په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په انقره کې د خپل سفر په شروع کې د ترکیه د پارلمان د ودانۍ هغې برخې ته ورغلی و چې په تیره میاشت کې د یوې ناکامې کودتا په وخت کې پرې بمباري شوې وه. په ترکیه کې په هغو ورځپاڼو کې چې د حکومت طرفداري کوي د ناکامې کودتا په اړه د واشنګټن د دریس په باب اعتراضونه شوي دي، مګر د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د ترکیه د صدر اعظم بنالی یلدرم سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي:
We did not have prior knowledge. We did not support. We immediately condemned.
مونږ د مخکنه معلومات نه درلودل. مونږ ملاتړ نه دی کړی. مونږ سم دستي هغه وغندله. مونږ بخپل دې د ریسته لکه په خوا مو چې د کودتا په باب کړی وو دوام ورکړو. مونږ به اوګه پوګه نه یوازې د ترکیې د حکومت سره ودرېږو، بلکې د ترکیې د خلکو سره به هم ودرېږو.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په ایتالیا کې د زلزلې نه وروسته د ژغورنې عملیات برای هم روان وو. په ایتالیا کې زلزلې پرون سهار سوې وه چې لږ تر لږه 1095 کسان وژلي وو. د ژغورنې عملیات د ایتالیا په منځنۍ سیمه کې چې پکښې ودانۍ نړېدلې دي روان دي. د زلزلې شدت 6.2 درجې وو او مرکز د ایتالیا د مرکز روم په 1040 کیلومتره کې واقع وو. د برما یا میانمار نه رپورټونه وایي چې په پرونی زلزلې کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 15 تاریخي بودایي ځایونه وران شوي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې شدت د ریختر په حساب 6.3 درجې وو. د زلزلې شدت دومره وو چې د چالند په مرکز او د هند د کلکتې په ښار کې هم تکانونه محسوس شوي دي. د امریکا د میسی سی پی په جنوبی ایالت کې یو محصل په دې تور چې غوښتل د خپل نامزاد سره یو ځای سوریه ته ولاړ سي او هلته د دایش سره یو ځای سي په تو کلونو بند باندې محکوم سوی دی. محمد د خلالا چې 22 کلن دی ور باندې تور دی چې د خپل نامزاد جیلن یانګ سره غوښتل سوریه ته ولاړ سي او د دایش سره یو ځای سي. د هغه په نامزاد باندې وختي لا په 12 کلونو بند راختلې دي. دغه دوه کسان د 2015 کال د اگست په میاشت کې هغه وخونی ولسوال چې استانبول ته روان وو. د دوی پلان دا و چې په ترکیه کې واده وکړي او بیا سوریه ته ولاړ سي او دا پلمه وکړي چې دوی د اصل د میاشت لپاره سوریه ته ځي. او ساينس پوهان وایي چې د ځمکې په شان یو سایره مونډلې ده چې زموږ شمسي نظام ته د تر ټولو نږدې ستوري المر په شاوخوا راڅرخي. د دغو ساينس پوهانو په قول په کائنات کې د ځمکې نه علاوه د ژوند د څرک د پیدا کولو په څو کې دا یو لوی پرمختګ دی. اوس به ساینس پوهان په دې کار وکړي چې په دغه سیاري کې چې د پراگزیما بی په نامه یادیږي اتموسفیر سته او کنه، اوبه سته او کنه، دغه دوه د ژوند لپاره ضروری دي. دغه سیاره د ځمکې نه 40 میلیارد کیلومتر لري پرته ده. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ترکیه ته په سفر تللی او هلته به کوشش وکړي چې د ترکیه او د امریکا ترمنځ په روابطو کې موجوده تشنج چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا څخه وروسته پیدا سوی لیرې کړي. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه تسته اورول کیږي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په انقره کې د خپل سفر په شروع کې د ترکیه د پارلمان د ودانۍ هغه برخې ته ورغلی و چې په تیره میاشت کې د یوې ناکامې کودتا په وخت کې پرې بمباري شوې وه. په ترکیه کې په هغو ورځپاڼو کې چې د حکومت طرفداري کوي د ناکامې کودتا په اړه د واشنگټن د دریس په باب اعتراضونه شوي دي، مګر د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د ترکیه د صدر اعظم بنالی یلدرم سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي:
We did not have prior knowledge. We did not support. We immediately condemned.
مونږ د مخکنه معلومات نه درلودل. مونږ ملاتړ نه دی کړی. مونږ سم دستي هغه وغندله. مونږ بخپل دې د ریسته لکه په خوا مو چې د کودتا په باب کړی وو دوام ورکړو. مونږ به اوګه پوګه نه یوازې د ترکیه د حکومت سره ودرېږو، بلکې د ترکیه د خلکو سره به هم ودرېږو. د ترکیه صدر اعظم خغلی یلدرم ویلی دی چې ترکیه ته د خغلی بایدن سفر په دې کې مرسته وکړه چې د هغه په اصطلاح د دوی ترمنځ موجوده سوء تفاهم لري کړی. هغه دا هم ویلی دی چې ترکیه ته د ترکیه د یو مذهبي مشر فتح الله ګولن سپارل با په امریکا باندې د ترکیه د خلکو نور شکونه او بدګمانۍ هم لري کړی. انقره په خغلی ګولن باندې د تیرې میاشتې په ناکامې کودتا کې د لاس لرلو الزام لګی، مګر هغه دغه تورنه ردوي. د انقره او د واشنگتن د اختلاف بل مسله د سوریې د کوردی اغیانو سره د امریکا ملاتړ دی. دغه کوردی قواوې د داعش د افراطي ډلې په ضد په جنگ کې فعاله برخه لري. انقره د سوریې په کوردی قواو باندې د دې الزام لګی چې دغه قواوې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره چې د ترکیې د حکومت په ضد جنگیږي ارتباط لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو په مکری دی رپورټه. د خوست په ولایت کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ځوانانو د رول په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شوی. په کانفرنس کې په دې ټینګار وسو چې کچيري ځوانانو ته د کار زمينه برابر سي، د سولې او امنیت په تامین کې به مهم رول لوبولای سي. نور تفصیل د امریکا ژغ ته خبريال ابراهيم رحيمي په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې رزينو ارقام له مخې د افغانستان د نفوس سباندې 15% ځوانان جوړوي، د څېړونکو له نظره د سولې امنیت په ټینګښت کې ځوانانو رول هم بارز او موثر ثابت دی شي. په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري جوړ شوی یو ورځنی کانفرنس په دې سرخېده چې په ورانکارو فعالیتونو کې ځوانانو ونډه راکمه او د هیواد پرمختګ ته یې پاملرنه زیاته شي. د سولې ولایتي کمیټې یو تن مسول خوشحال حسن کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل چې که کورنۍ خپل ځوانان سم لوري ته رهبري کړي، د سولې او ثبات تامین ته لا زیاته زمینه برابرېږي.
محترم دغه کوم کسان چې د سولې نه باندې بیرون دي وطن ته ضد باندې فعالیتونه کوي، موږ تاسو وایو چې دا خارجان دي، خارجان علامه توزوع چې دا خارجان نه دي، ځکه دغه خلکو ته چا زمينه برابر کړي؟ د مالتا ورور، د مالتا خپل، د مالتا ترزو، د کاکازو خپل خپلوان د زمينه برابر کړي. لارې ورته کوي، ګذري ورته کوي، د شپې راولو راځي. دغه پیغام هغوی ته ورسو، دغه آخرین چانس نه، دغه فرصت نه چې دا اوس د سولې لپاره دغه پروسې شروع شي.
د سولې امنیت په تامین کې ځوانانو د ونډې تر عنوان لاندې دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. مدني فعال عبدالجبار جبرخیل په جنگ کې پر ښکېلو غاړو انتقاد لري چې له ځوانانو څخه د جنگ لپاره د ویالې په توګه ګټه اخلي، په داسې حال کې چې په خپل ځوانان هم د سولې ژوند په ارمان دي.
چې سولې کې د ځوانانو رول فقط او فقط دا ده چې دوی جنگ ته نه وایي، ځکه په اوسني وخت کې د جنگ عمده هغه د سون مواد ځوانان تشکیلوي. که ځوانان جنگ ته وایي چې نه، یعنی جنگ نه کوم، نو د سولې یوه هیله او امید پیدا کېدای شي. د دې نه علاوه زموږ مشران هم په سوله کې رول نه لري او نو فکر کوم موږ په دې حقله کومه ستراتیژي لرو او دې تجمن نه یو، ځکه د حزب اسلامي اوسني مذاکرات ټول خب خبر یې او دې شاهد یې چې په سره کام روان دي.
عام باور دا ده چې په افغانستان کې د جګړو تر ټولو ستر لامل بیروزګاری ده او له همدې عمله په جګړه بوغ زیاتره ځوانان د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. شمیم څنګه بیا په دې برخه کې هغو پروژو ته اشاره کوي چې په پام کې ده د ولسي تړونو د سولې لپاره د کار تر عنوانونو لاندې د دولت له لوري پیل او لسګونو زره ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شي.
د دې پروژو په عملي کولو سره کولای شي چې هغه ځوانان چې اروپا ته ځي، مسافر کیږي، بیکاره دي او یا معتاد دي، د دوی د ستونزې مخنیوی وشي، هم به د دوی ستونزې حل شوي وي او د نورو بدمختیو څخه به هم مخنیوی شوی وي. همداشان د ذکر شویو پروژو په نتیجه کې ځوانان هم د محصلۍ دورې ته ادامه ورکولی شي، هم تجربه او ترڅنګ اقتصادي ستونزې حلولی شي.
د یاد کانفرنس ګډونوالو د حکومت پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې د دولت ضد فعالیتونو لپاره د ځوانانو له استخدام څخه لاس واخلي او د سولې او امنیت تامین ته زمینه برابره کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورت ته چې مریم شریفی د امریکا د کولورادو په ایالت کې افغان مهاجرو ته د راک کلایمینګ یا غره ته ختل ورزده کوي. زموږ همکار نظرانه یوسفزی کولورادو ته ورغلی و او د هغې په فعالیتونو یې یو رپورټ برابر کړی دی چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوو.
اته ویش کلنه مریم شریفی لمړنۍ افغان ده چې د امریکا د کولورادو په ایالت کې د افغان مهاجرینو لپاره د غرختنې پروژه شروع کړې ده. د غرختنې سره د هغې د مینې سفر هغه وخت پیل شو کله چې کورنۍ د پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستنه شوه.
د 2015 کال کې موږ بیرته افغانستان ته راغلو او کله چې بیرته راغلو نو ما په دې لار کې د افغانستان د مغرونه ولیدل چې ډېر زیات ښکلي وو او ډېره زیاته مینه مې ورسره پیدا شوه. نو ما ځان ته دا هدف وټاکه چې زه دا غرونه باید اکسپلور کړم او دا د افغانستان ښکلا نورې نړۍ ته هم وښیم.
د دې باوجود چې په افغانستان کې داسې خلک ډېر کم دي چې د غره ختنې او ګټو ختنو سره مینه لري، مریم کلکه اراده لري چې هغه به خامخا د افغانستان ښکلا ویني او نور ته به هم ورخی. هم دا وجه ده چې هغې د غرختنې لپاره روزنې ته ملا وتړله. د هغې خوشبختي دا وه چې په کابل کې یوې موسسې د تانبیړ ختنې د روزنې د لنډې مودې کورسونه شروع کړي وو. مریم هم د دغسې موسسې په مرستې لومړنۍ روزنه ترلاسه کړه.
زه په افغانستان کې زه یو پسې وګرځېدم چې زه ته وکولی سم راک کلایمبنګ زده کړم او ډېر وخت ورپسې وګرځېدم خو ما ایزام پیدا نه کړ تر څو چې 2012 کال کې ما یو بهرنۍ مؤسسې سره کار کول شروع کړل چې هغلته ما بعضې دوستان د نورو ملکو پیدا کړل او د هغو په واسطه ما وکولی شو چې زه راک کلایمبنګ زده کړم او خپل سرټیفیکیټ مې واخیسته چې پس له هغې نه ما دا لوبه نورو ماشومانو ته او نجونو ته
خودل شروع. خو افغانستان کې د امنیتي وضعیت د وجې دا ممکنه نه و چې هغه په خپل سر غرختنې او تانبیړ ختنې ته ادامه ورکړې وي. مریم امریکا ته دراتګ نه وروسته دا پریکړه وکړه چې خپل د خوخي کار ته به ادامه ورکوي. مریم په دې پوهیږي چې امریکا ته دراتګ سره هغه د تانبیړ ختنې په برخه کې ډېره ښه موقع ترلاسه کړي. هغه وایي چې د کولورادو ایالت د غرختونکو جنت ګڼل کیږي او هم دا دلیل دی چې هغه هم په دې ایالت کې اوسیږي.
ولې د ځای کې چې دا هم جیمونه شته چې هغه ته زه اول بیسک ټریننګ اخلي او کله جیمو کې چې لږ زرخه شوې بیا زه دلته ډېرې ښکلې مغرونه دي چې غرونو ته زه او هغه ته بیا کوي.
په اوسني وختونو کې سپورت یوازې د انسانانو ترمنځ نه بلکې د هیوادونو ترمنځ یو بل ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل کیږي. نه یوازې دا چې سپورتس د خلکو ترمنځ فاصلې لري کړي بلکې یوې صحتمندې او پرمختللې ټولنې په بنسټ خودو کې هم خپل رول لوبوي. مریم په دې باور ده چې کچري هغه افغان مهاجر چې امریکا ته نوی راغلی دي او د دې ځای په ژوند خپلولو کې مشکلات لري هغوی د غره ختنې تانبیړ ختنې په هغه پروګرامونو کې برخه واخلي چې دوی ورته شروع کړي دي. نو نه یوازې دا چې هغوی به د کورونو نه د باندې وځي، نوی خلکو سره به ملګرتیا او شناس جوړ کړي او د ټول نه مهمه ده چې افغان میرمنې چې ورزش او صحي مسایلو ته دومره پام نه کوي هغوی به صحتمند ژوند لرلو چانس ولري.
او دلته ډیره لویه د افغانانو د ماجرینو کمیونټی ده او اکثرا نوی راغلي دي او خصوصا اکثرا له ولایتونو راغلي دي. افغان جنې چې هغوی اسکله بیرون نه دي تللي، هغوی اسکله مکتب ته نه دي تللي، نو دلته ورته هر څه ډېر زیات مشکل دي. نو یو وړوکی پروژه ما دوی سره شروع کړې ده چې دوی سره ټول همدغه د کولورادو آوټډورز چې هایکینګ او کلایمبنګ ده دوی سره کوم.
سپورتس د میرمنو سره په ټولنه کې د برابرۍ یا په مساوي مقام ترلاسه کولو کې مهم رول لوبولی شي. په سپورت کې برخه اخیستل هغوی ته د کامیاب راتلونکي لارې برابروي او هم په دې هدف مریم شریفی په افغانستان کې د ماشومانو او په خاصه توګه د جنکو لپاره داسې پروژې شروع کړي دي چې هغوی سپورتس ته تشویق کړي.
فعلاً په افغانستان کې زه وړوکی پروژه لرم چې شاګردان د سرک د سر ماشومان هغوی راځي او هغوی انټرپرنرشپ یا تشبس د راک کلایمبنګ له طریقه زده کوي چې دوی ځي غرونو ته راک کلایمبنګ کوي. هغه هلته هدف ټاکي فرزان په غرونو کې بیا لارې پیدا کوي چې څنګه هدف. نو همدغه موږ بیرته خپل حساب او کریکولم کې شامل کوو چې څنګه نن چې دغه غره ته وختله دغه څه څنګه کولای شي. د موږ یوه شاګرده څه غواړي فرزان خپل د ډیکوریټیو آیټم سټور ولري، په هغه کې په کابل کې څنګه کولای شي دغه هدف ته ورسیږي، لکه غره ته نن داسې لارې پیدا کړلې هغه هدف ته وختله، نو همدغسې دغه د هدف دی
دی بارکه فکر کوي چې څنګه کولای شي د میرمنو برخې اخیستنې سره د ټولنې په پرمختګ کې مرسته کیږي، ځکه چې میرمنې په هر ډګر کې د ځان سره نوی فکر او نوی دستور راوړي، په هغوی کې اعتماد زیاتوي او تبعیض او د میرمنو په حق له ناسم فکر له منځه وړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، کولوراډو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې پرون ماښام شاوخوا 9 بجې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله وسوه. مزمل شنواری د دې پوهنتون یو تن استاد چې پر پوهنتون د حمله پر وخت یې تدریس کاوه او په لومړی ساحه کې له ساحې څخه د امنیتي ځواکونو په مرسته په وتلو بریالی سوی، آشنا رادیو ته خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړی دی.
دا تقریبا څه د پاسه 9 بجې وې چې زه خپل هلته د ملي تجارت درس ورکوم، نو په سند کې ما او تقریبا زما سند هم شاګردان مکمل پورو. په دغه وخت کې د یو انفجار غږ راغی چې تقریبا په داخل د سند کې هغه مساتګان چې دي د چت نه هغه راولېدلې او برقونه ورسره لاړل. ویره ډېره زیاته وه په محصلینو کې. په هغه وخت کې محصلینو زیاتره ما خپل هم کوشش وکړ ځکه د افغانستان کې دغسې حادثات دي چې محصلین آرام شي زیاتره، خو ولې په عین وخت کې زیاتره تشویش کې وو او پسند نه په منډ ووتل، خو د امنیتي کسانو الارخونه ورته وه چې هماغو اماده وو او په وخت باندې لارې وښودلې ورته چې هغوی د سنس نه وځي. نو واقعا یو د ویرې حالت وو په سنس باندې او بالعموم په ټول پوهنتون باندې، ځکه چې انفجار غږ دومره تیز وو چې تقریبا په خپله انفجار حمله په د پوهنتون په دیوال نه وه شوې. د پوهنتون شاته یو مکتب دی چې په هغې باندې حمله شوې وه او د هماغې د لارې نه په پوهنتون باندې دوی غوښتل چې حمله وکړي. نور زه په جریان باندې نه یم خبر، خو ولې ډېر نږدې وو بالخصوص دغه کوم سند کې چې ما تدریس ورکوو، دا شاید د دې انفجار د ساحې نه 100 نه تر 150 متره په لرې والي کې دغومره شاوخوا کې شاید وو. نو دې د وجې نه په دې زما سند ته یوازې ډېر په تیز راغی چې همدا ټول شاګردان په تشویش کې کړل.
د چاودنې د غږ سره د محصلینو غبرګون څه و؟ مخکې نه دوی ته سیکیورټي یا امنیتي کسانو څه لارښوونه کړې وه چې باید په داسې حالت کې دوی کوم خواته لاړ شي، چیرته وتښتي او د وتلو لاره به کومه؟
شاګردان هغه په تشویش کې وېرې کې وو، ورخطا وو، خو اول کې لږ ډیر ورخطا او وروسته دغه نه چې د امنیتي غوښتل چې مستقیم په پونتون باندې حمله نه ده او د وتلو چانس ده، نو بیا محصلین زیاتره په منډه په ما غلار لاړل. په پونتون کې عموما د سې هغه د میکانیزم چې همیشه په مختلف وختونو کې دغه سې امنیتي لارښوونې ټول شاګردانو ته او عمله او تور کوي چې کله دغه سې کوم خدای نه خاصه حادثه کیږي، نو د وتلو لارې مشخص دي چې په ما غلارو باندې ایمرجنسی لارې په هغه باندې زیاتره محصلین وتلي.
د راهنمایي سره سم محصلین په ما غلارو وتل به بیرون حالت څنګه او تاسو څنګه وکړی شو چې ځان وښوري؟
خوشبختانه ډیر منظم او منګه چې د سنت نه وتلو په ما غلارې باندې چې امنیتي کارمندانو موږ ته لارښوونه کړله، په ما غلارې باندې موږ وتلو. بهر شاګردان زیاتره وتل چې په هغه حکم څون منګه تری مختلف تعمیرونه لرو په کوم بلډینګ کې چې موږ حکم تعمیر کې داغه زیاتره شاګردان په منظم توګه سره د دې چې ویره پکې و، ولی په منظم توګه د غنه وتل د پوهنتون او په امر ایمرجنسی اگزیت باندې غوی لاړل او خوشبختانه په امن سره وتل.
د امنیتی ځواکونو مرسته په دې وخت کې تاسو څومره اړینه و او مرسته یې تاسو سره په وخت او په ځای و؟
اغینا چون منګه خو په دې طرف هو ته لو په تشویش کې خپل د ویری حالت او منګه پاره کې هغه کې نه وی ولی اواز د پولیسو د موټرونو شاوخوا نږدې غو. بیا یو خواله دار چې د پونتون سره نږدې د پارلمان ودانې د چالت امنیتی عسكر ډیر زیات موجود دي او په عین وخت کې دغه منطقي باندې څو وزارت دي چې د امنیتی کارمندان ډیر زیات دي. نو روس چې موږ معلومات ترلاسه کول د امنیتی ارګانونو ټول په وخت ورسېدل دي.
څو کال کېږي چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون جوړ شوی دی او د څومره محصلینو ظرفیت لري؟
امریکایی پانتون تقریبا لس کاله کیږي چې په افغانستان کې جوړ شوی دی او د افغانستان په خصوصي سکتور په تحصیلي ادارو کې بهترین اداره ده چې د افغانستان در نورو ادارو سره کې موږ مقایسه کوي ته مقایسه ور نه دی چې په هغې کې په ډېر ښه انداز باندې او په بین المللي معیار باندې تعلیم ورکول کیږي. تقریبا په حدود دو نیم نه تر درې زره کسان دغه پوهنتون ظرفیت لري. څو دورې فارغین اوس ورکړي دي چې د ماسټري هم د لیسانس دوره ده هم د ماسټري ده او په دې کې زیاتره دواړه هم نارینه او هم ښځینه طبقه شاګردان موږ لرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو زیاتره موږ لرو. یعنی د افغانستان هغه قوي تکړه او لایقه شاګردان زیاتره موږ په امریکایي پوهنتون کې لرو. استادان او تدریس او دا ټول په هغه بین المللي معیارونو دي چې همیش زیاتره شاګردان دې تشویقیږي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون کې داخله واخلي او هلته خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دننه په پوهنتون کې کوم پوهنځي دي چې محصلین هغوی کې درس وایي؟ څومره پوهنځي په کې دي؟
په دې کې د تجارت بخش دی، حقوق دی، ساینس بخش دی، خپله د ماستری کې تنها اوس ایم بی اے ده او دوی پلان لري چې اداره عامه یا ایم پی اے هم شروع کړي سکالې او د هغې تر څنګ نور مختلف بخشونه کې په قصیر المدت یا د لنډمهاله ټرینینګونو پروګرامونه هم لري چې پروفیشنل ډیولپمنټ انسټیټیوټ لري په هغې کې د ټافل امتحانونه هم اخلي. نور د اکاونټنګ سرټیفاید چارټر اکاونټنګ پروګرامونه هم هلته تدریسیږي. نو په عمومي کې مختلف بخشونه لري او زیاتره هغه دي چې په اربعین ملي معیارونو آماده شوي دي.
او اوس په مکریټو لاند خبرونه ته په کابل کې د امریکایي پوهنتون په ساحه کې اوس قراره ده. امنیتي ځواکونه د پوهنتون په انګړ کې ګرځي او غواړي چې ځانونه مطمئنه کړي چې کوم بریدګر هلته پاتې نه وي. د کابل امنیه قومندان نن سهار د رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې د امریکایي پوهنتون ساحه اوس قراره ده او امنیتي ځواکونه په پوهنتون کې تصفیوي عملیات کوي چې ځانونه مطمئنه کړي چې کوم وسلوال هلته پاتې نه وي. د ترکیې ټانکونه چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال وسره وه د داعش څخه د جرابلس ښارګوټي نیولې دي. دغه ښارګوټي چې د ترکیې سرحد ته نږدې پروت دی د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې وو. د سوریې حکومت د مخالفینو د یوې ډلې قومندان احمد عثمان وویل چې جرابلس یې په بشپړه توګه نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې په ترکیه کې دی ویلي دي چې امریکا به د ګولن په قضیه کې ټول شواهد وسیړي. ترکیه په ګولن باندې چې په امریکا کې ژوند کوي تور لګولې دي چې په ناکامه کودتا کې لاس ترلود. په ایټالیا کې د زلزلې څخه وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. په ایټالیا کې زلزله پرون سهار سوي چې لشترلژه 1950 کسانې وژلې دي. د برما په میانمار کې څخه رپورټونه وایي چې پرونی زلزلې لشترلژه 3 کسان مړه شوي او د شاوخوا شپېتو تاریخي بودایي ځایونه یې وران کړي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د زلزلې شدت د ریختر په حساب 6.8 درجې وو. درنور دن کو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ وي. د تودوخه لوړ درجه 2.8 ته نونس. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به نن اسمان شین وي. په هلمند کې به د تودوخه لوړ درجه 8.8 وي او په فراه کې به دلته هم 8.8 وي. پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالعه پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیزو. تاسو ټول پر خدای سپارو. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ چې په لنډ وخت کې به د خبرونې پیل سي. د دې خبرونې همکارا نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي.
رادیو آشنا.